درنو دوستانو ستړي مشي وخت د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند لخپل نور همکارانو سره یو ځای هر کلی کوم. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. پام وکړئ، دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې دي. د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي، او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنځشنبه په ورځ وویل د یمن د سولې د پروسې د هڅو لپاره یې دغلته د جګړې ښکېل لوري په جنوا کې د خبرو اترو لپاره ورغوښتي. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ځانګړې کمیټې له اوږدو بحثونو او څېړنو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 450 احتمالي کاندیدانو د برخلیک په اړه پریکړه کړې ده.
ده نفر حذف داریم، 13 نفر اختاری عادی داریم.
دی وی لس کسان مو لیست څخه ایستلی دي. دیار لس کسانو ته عادی اختارونه او 15 کسانو ته جدي اختارونه ورکړل شوي. 15 کسانو ته توصیه شوي او د شکایتونو یو وشت موارد رد شوي. خغلی اریایی د هغه کسان نمونه یاد نکړل چې د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوي، او ویل چې د نورو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک هم کار روان دي، او دراتلونکي اونۍ تر پایه به د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو وروستۍ لیست انتخاباتو خپلواک کمیسون وسپارل شي. د غذایی موادو لوی شرکت سودکس چارواکی وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د دریو غړو وژنې سخت ټکان ورکړي. سودکس چې مرکز یې په فرانسې کې دی او په افغانستان کې 213 کارکونکي لري، تایید کړي چې درې کارکونکي چې یو د هند او هم د مالیزیا او دریم د مقدونیا اتباو په کابل کې وژل شوي دي. د دې شرکت رئیس د یینس ماچویل د دې شرکت رئیس دینس ماچویل په یو بیان کې ویلي دي دوی د دریو همکارانو وژنه ډیره خوشنوونکې پیښه ده. سودکس چې په نړۍ کې د خوړو د برابرولو دوهم لوی شرکت دی وایي د پیښې په اړه په څېړنو کې له افغان چارواکو سره ګډ کار کوي. له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی و چې د دریو بهرنیو وګړو مړی د کابل په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوی. د ننګرهار ولایت چارواکي د القاعده شبکې د یو غړي او یو شمېر نورو تورونو کسانو د نیولو خبره کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د القاعده شبکې غړی رحمت الله او څلور ملګري د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د ملي امنیت د ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي، او د معلوماتو له مخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي. امریکایي چارواکو په دې اړه معلومات پرون د رویټرز خبري اژانس ته ورکړل. یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې د ایران په تمریناتو کې لسلو زیات سمندري پوځي وسایط او له هغې ډلې کوچنیو کښتیو ګډون کړی و. یو بل امریکایي چارواکي هم ویلي چې دا پوځي تمرینات په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. تهران د امریکا د هغه پریکړې له کبله سخت په غوسه شوی چې له پیاوړو قدرت تون سره د ایران لاټومي موافقه تر وتلو وروسته پر دې هواد بندیزونه لګولي. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندانې د چهارشنبه په ورځ ویل د هرمز پتنګي کې چې د بیلابیلو هوادونو د تیلډونکو کیختو د تګ راتګ لار ده، د ایران پوزي فعالیتونه زیات شوي. په بل اربن سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو مشر ویل دي چې دوی وسیت ساري څو په دې تنګي کې د تجارتي کیختو د تګ راتګ لار خوندي وي. دا ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د پنځشنبه په ورځ ویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پایل په لړ کې د دې هیواد د جګړې ټول لوري د سپتمبر په 16 نیټه جنوا ته د خبرو اترو لپاره ورغواړي. یمن چې د عربي نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د سعودي د ملاتړ لرونکي حکومت او د ایران د ملاتړ لرونکو اوسي اغیانو ترمنځ د ویجاړونکي کورنۍ جګړې سره مخ دی. دا جګړه چې ډېر کله ورته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په نظر کتل کېږي، تر اوسه پورې پکې تر لس زرو زیات کسان وژل شوي او 8 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ کړي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ بدترین بشري ناورین بللې. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټین ګریفس په نیویارک کې د دې سازمان امنیت شورا ته ویلي خبرو اترو لپاره پر یو چوکاټ د بحث کولو په موخه مذاکرات له تیرو دوو کلونو راهیسې ځنډیدلې. نوموړي د دې میاشتې په سر کې په جلا جلا توګه د یمنی ولسمشر عبدالربو منصور هادي او د حوثي اغیانو له مشر عبدالملک الحوثي سره کتلي. د امریکا استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد له بیلابیلو تګلارو کار اخلي څو د دوی په وینا په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي. دوی زیاته کړي چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت لپاره اندېښمن دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر ډان کوټس د پنځشنبه په ورځ د استخباراتي ادارو د مشان له غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل د روسیې لخوا د پیغامونو په وسیله پراخ کمپاین لا هم روان دی څو امریکا کمزوري کړي او نفاق پکې واچوي. ښاغلي کوټس وویل چې د امریکا استخباراتي ادارې په 2020 کال کې د کانګرس او ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره اندېښنه لري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټین نیلسن هم په ګډه خبري غونډه کې ورته څرګندونې وکړې.
Our democracy itself is in the crosshairs.
د وایي زموږ دیموکراسي تر برید لاندې ده. د آزاد او عادلانه انتخابات زموږ د دیموکراسي د معیار تیګي دی او ښکاره خبره ده چې دا ارزښتونه زموږ د دښمنانو لخوا په نښه شوي. د هغه دښمنانو لخوا چې غواړي تفرقه واچوي او زموږ د ژوند طریقه زیانمنه کړي. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو پر نوې غونډه ناڅاپي واچي. د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر کریستوفر واري او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم پکې ګډون کړی و. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف به د اګست په شپږمه نیټه په مسکو کې امریکایي سناتور ران پاول سره وګوري. ران پاول د امریکا یوازینی سناتور دی چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو وروستۍ لیدنه یې ستایلې وه. او د اپل د ټکنالوژۍ لوی شرکت ارزښت په بازار کې له 1 ټریلیون یعنی 0 میلیارد ډالر څخه واوښت. پرون د اګست په دویمه نیټه د اپل د هرې ونډې بیه له 202 ډالر واوښت او له دې سره په مارکیټ کې د اپل د شرکت ټول ارزښت لومړي ځل لپاره له 1 ټریلیون ډالرو پورته شو. د اپل د ونډو بیه چې خرڅلاوې په 1980 کال کې پیل شو په 50,000 لوړه شوې ده. په 1950 کال کې د هرې ونډې بیه 1 ډالر وه. اپل شرکت سټیف جابز او د ده شریکانو په 1980 کال کې جوړ کړ او په وروستیو 10 کلونو کې پر لپسې بریاوي تر ډیره د دې شرکت د آیفون د نامتو ټلیفونونو د خرڅلاو نتیجه ده. اپل په 2001 کال کې آیفون بازار ته وړاندې کړ چې ډیر ژر تر ټولو مخکښ سمارټ فون وګڼل شو. په 2010 کال کې اپل د 290 میلیارد ډالر په ارزښت تولیدات پلورلی و چې سوچا یا خالصه ګټه یې 3.4 میلیارد ډالر ته رسیده. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو. د خبرونې لومړی ریپورت دا دی چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو مسولیت دی نه د نورو تروریستي او وسلوالو ډلو. د طالبانو د سرچینو له قوله ویل شوي چې دې ډلې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره پراخ عملیات پلان کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه به ټولې ترهګري ډلې له توپیر پرته وسپي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
وروسته لدې چې د وسلوالو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د لمنځوړلو لپاره د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو لمنځوړل د افغان ځواکونو دنده ده. په روانه اونۍ کې د هیواد په شمال کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدې او شاوخوا 250 جنګیالي او مشران په سیمه کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو او داعش ترمنځ خپلمنځي اختلافونه شته، خو دای زیاتوي چې د هیواد ملي دفاعي ځواکونه به ټولې تروریستي ډلې بې توپیره په نښه کړي او له منځه به یې یوسي.
افغانستان ملي اردو، د افغانستان د ملي حاکمیت، ملي شتمنی او د افغانستان د جغرافیانو دفاع کوي. دهشتګرو ګروپو چې د دوی په منځ کې هر موضوع چې دی مونږ په مخالفت کې د دوی الاسته بیا مونږ خپل مبارزه او خپل عملیات سرته رسوو.
د طالبانو یو مهم چارواکي افغان اسلامي اژانس تویل دي چې دوی د داعش ډلې حرکت لپایله څارل، خو وروسته لدی چې د ملکی وګړو پر ضد د هغو جنایتونه اوج ته ورسېدل نو دوی د جدي اقدام پریکړه وکړه. د راپورونو لمخه د داعش ډلې وسلوال اوس مهال د ننګرهار ولایت د شینوارو او همدارس د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په زینو سیمو کې فعال دي. د طالبانو یو چارواکي چې مخکې یادونه وشوه له افغان اسلامي اژانس سره په مرکه کې ادعا کړې چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره پراخ پلان جوړ کړی او په دې ترڅ کې له کندهار، هلمند، اورزګان او نورو ولایتونو څخه د دوی سلګونه جنگیالي د ولایت ته رسیدلي دي. د دفاع وزارت ویان ښاغلی رادمنش وایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
همدا اوس په افغانستان کې یولس عملیات په لس ولایتو کې ادامه لري. د افغانستان ملي حاکمیت او ملي شتمني او د افغانستان د خلکو ژوند همیشه چې موږ خپل عملیات سرته رسولی د موږ په اوله کرخه شمېرل کېږي.
داعش ډله په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپر لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اورزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راولې او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د ولسی جرګې لپاره د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د نوماندۍ لیست څخه لری شوی. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی د پنځشنبه پورس په کابل کې وی خبری غونډې ته ویل چې دغه لړۍ روانه ده او د راتلونکي اونۍ تر پایه به د دوی لخوا وروستی لیست انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپارل شي. د افغانستان د روڼتیا بنسټ له دغه اقدام هرکلی کوي او تمه کوي چې د ټولو زورواکو او مفسدونو نمونه د نوماندۍ له وروستي لیست نه لرې شي. په دې اړه د محمد حدیث پردي سره استولی رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ رادیو مجله خبري کې.
د کاندیدانو په توګه د هغو کسانو د ارزونې ځانګړی کمیسون چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو مشري کوي او یا یې هم غړیتوب لري وایي چې د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو په اړه ټول شکایتونه دوی ارزولي او د نورو نوماندانو په اړه د تصمیم نیونې لړۍ روانه ده. د ټاکنیزو شکایتونو د دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی د پنځشنبه په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه دوی د ولسی جرګې د 45 تنو احتمالي کاندیدانو په اړه پریکړه کړې ده.
تقریبا تمام دوسیه ها بررسیش تکمیل شده، روند تصمیم گیری از یک شب
دوی تقریبا د ټولو دوسیه او چیرنی بشپړی شوی. لیوی ورځ راهیسه د تصمیم نیون لړۍ روانه ده. تیر شپه مو تر 12 بجو کار وکړ چې په نتیجه کې د لسو تنو نمونه حذف شول. ډیر لس کسانو ته موادی خبرداري ورکړې، 15 تنو ته جدي خبرداري ورکړل شوې، 15 تنو ته سپارښتنه لرو او یو ویش موارد رد شوې دي.
شکایت رد شده داریم.
د خغلی اریایی په خبره دوی ته د ولسی جرګې د احتمالي نوماندانو په اړه له 260 خزيات شکایتونه رسیدلی چې تر اوسه د سلو هغو پاړه پریکړه کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د حذف شویو نوماندانو اعلان د کمیسون دنده ده، خو دوی حذف شویو نوماندانو ته احوال ورکړې او دوی کولای شي چې د دوه ورځو لپاره د استیناف غوښتنه وکړي. د کاندیدانو له لیست لرې کړی شوي کسان د غصب، د غیر قانوني وسلوالو ډلو لرل، د بشري قوانینو د نقص، قاچاق او نورو جرمونو په تور د کاندیدانو په توګه د هغو کسانو د ارزونې د ځانګړي کمیسون چې د غیر قانوني سلوالو ډلو مشري کوي او یا هم غړیتوب لري، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس هم مشري په غاړه لري، لیسته لري شوې دي. دا پریکړه داسې مهال کیږي چې تر دې وړاندې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو ویلي چې له وروستي لیست باید د کاندیدانو د وستلو بهیر سیاسي نه وي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ډاډ ورکوي چې له لیست نه د کاندیدانو د نمونو د حذفولو په اړه پریکړه یوازې د موثقو اسنادو پر بنسټ کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا بنسټ ژیوي مشر اکرام افضلی په همدې ورځ په یوې غونډه کې د کاندیدانو له وروستي لیست په فساد د تورونو کسانو له لرې کېدو هرکلی وکړ.
ما اگر میخوایم پارلمان موثر و کارا و از فساد پاک داشته باشیم،
د یوې کمون کوړو داسې پارلمان چې د زوابوین کې دولت په جوړېدو کې مهم رول لوبوي لدې پرته چې زورواکي او مفسدين لري نه کړو بل لار نشته. زمونږ اندېښنه دا ده چې دغه مفسدين پارلمان ته لار ومومي دیموکراسي به مسخره شي. د ښاغلي افسلی په خبره خلک د ولسی جرګې د ځینو غړو له معاملګری پوزې ته راغلي او باید قانون په ټولو یو شان پلی شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیو مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو له کندهاره د ټولې افغان لرغونی جریدې په اړه راپور برابر کړي
چې وا داسې علمي کړي جوړ کړل چې واکان د ټولې افغان د تقویې او بیا خصوصا خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره.
په هنر جاج کې سیډنوال عبدالغفور لیوال د منظومه لیکنې په لارو چارو غږیږي.
ډېر لوستل د شاعرۍ د نړیوالو ادبیاتو مطالعه په خپله د منظومه لیکنې تکنیک
په فنکار برخه کې نورستان ته تللی و او هلته مو له کفایت خیالي نورستاني سره د هغه فن خبرې کړي.
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا، حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا، خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا.
پوزر پانا کی بعد دا باگرام پاڑا کی سواب رہی
رام حل تا ہم شپیلے غگولا او دا غزائی دا تقدس او پاکوالی داوائی وکڑا.
پا ادب جام کی بعد دا پختو لرغونی ادبی دوری شاعر شیخ عیسیٰ مشوانی احوال واوری.
تو خو قادر یہ پسیفتونو کلمی نور کړي کلمی نار کړي
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د ووم سرود دویمه برخه واوري.
تا پاچا لخپل وحشی قوم قربان کړ د جګړې میدان د پری خو د پتیخته ته د ورکشي قوم د ورک وطن د ورکشه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو یو ارزښتمن او اړین رکن دی چې د ټولنیزو اړیکو د وسایلو په نامه یادیږي. په رسنیو کې خبري اژانسونه، ورځپاڼې، جریدې، مجلې، راډیو، تلویزیون او انټرنیټ شامل دي. لومړی جریده چې افغانستان کې خپره شوه شمس النهار نومیږي. دغه جریده د هیواد په پلازمینه کې د یوې اونۍ او 15 ورځو په ترڅ کې خپرېده، خو وروسته له څلوېښتو ګڼو وتړل شوه. تر شمس النهار، سراج الاخبار افغانستان او سراج الاخبار افغانیه وروسته د غازی امان الله خان د خپلواکۍ په دور کې د امان افغان جریده د لومړي ځل لپاره خپره شوه چې لومړي 9 کالې د اونیز شکل درلود، خو وروسته یې د ورځپاڼې مقام خپل کړ. نویل شو چې امان افغان د افغانستان لومړی ورځپاڼه و، خو لومړی جریده نشو ګڼلی. له امان افغان وروسته افغان ورځپاڼه په 1299 او ابلاغ ورځپاڼه په 1400 کلونو کې خپرې شوې. له دې وروسته حقیقت، اتحاد مشرقي، غازی، اتفاق اسلام، ستاره افغان، اتحاد اسلام، بیدار، اصلاح، انیس، طلوع افغان او ارشاد النسوان اونیزی او ورځپاڼې خپرې شوې. طول افغان د مولوی صالح محمد هوتک له خوا رامنځته شوې ده چې لومړی خپرونې په دری ژبه وي او بیا د پوهاند عبدالحی حبیبي له خوا پښتو ژبې ته واوښته. د همدغې جریدې په اړه ځانګړی راپور هم لرو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د فرهنګي ساحې د استلو عملیاتي پلان تایید شو. له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د استلو کمیسون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د استلو عملیاتي پلان تایید شو او د ویجاړ شویو مجسمو د بیا رغونې په باب وپتیل شوه چې په دریو پړاوونو کې دی د پوهانو لخوا عملیاتي پلان طرح شي او د اجراتو دغه برخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او په کابل کې د یونسکو د ادارې په واسطه عملي کیږي. تیرونه د خوست د عامه کتابتون نوې ودانۍ له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې، د کتابتون او غونډو دوه تالارونه، د کمپیوټرو دوې سترې خونې، څلور اداري دفترونه او نور اړین محلقات لري. د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي عامه کتابتون مخکې د یادې ادارې په یو وړه خونه کې فعالیت لاره چې د مطالعه کوونکو لپاره د کیناستو مناسب ځای او نورې اسانتیاوې نه درلودې. په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیايي بودیجې څخه د نږدې دوه کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابر کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ او خطاطۍ نندارتون پرانیستل شو. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ نندارتون په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د دغه مراسمو پیل کې د ملي نګارستان مسؤل صابری رحماني خبرې وکړې او ویل چې په دې نندارتون کې د عظیمې د هنري زده کړو د شلو تنو ځوانو هنرمندانو د انځورګرۍ، رسامۍ او خطاطۍ سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي.
تولی افغان هغه جریده ده چې شاوخوا سل کاله له کندهار خبره شوه. له استاد پوهان عبدالحی حبیبی نیولی تر اوسه ګڼ مسؤل مدیران تیر شوي او دا جریده چاپ کړې ده. زموږ همکار محمد صادق رښتینی پاړه راپور لري.
تولی افغان جریده په 1900 کال کې د مولوی سلیم احمد هوتک لخوا رامنځته شوه چې تر دې مهاله په دوامداره توګه خپریږي. په لومړي سر کې تولی افغان د جریدې وروسته د ورسپانې او اوس پاتو مخونو کې پرنګا باندې په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. د پښتو ژبې د دغه نشریه چاري په بیلابیلو وختونو کې د هیواد د نوموتو لیکوالانو له لوري مخته وړل سوي دي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي د تولی افغان ونیزي د سلیم کلیزي د لمانځل غونډې مخکې د لیکوالانو یوې ناستې ته وویل چې دا مهال تولی افغان ونیزه په کندهار کې سلګونه لوستونکي لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جریدې د خپرېدونکو موادو د کیفیت لپاره نور هم کار وکړي.
د محتوا د شکېدو لپاره موږ بیا هم کوشش کوو. ورسته بلې منځپانګ د شکېدو په خوا روانه ده، خو په دولتي چوکاټ کې د یوې خپرونې کیفیت لوړول د زړه په دوک کیږي.
لیکوالان هم وایي چې د تولی افغان د نشراتو پیل په کندهار کې د ادبي انجمن د رامنځته کېدو تر څنګ ګڼو نورو ادبي او فرهنګي خوځښتونو ته زمینه برابره کړه او همدا لامل دی چې تولی افغان جریده د ځانګړي اعتبار څخه برخمنه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال شرشا رشاد او لیکوال نثار احمد سمد په دې اړه جوړې سوې غونډې ته په وینا کې وویل چې اړتیا ده چې د تولی افغان ونیزي د کیفیت د لوړوالي لپاره یو ځل بیا د خبرېدونکو موادو پر کیفیت کار وسی او د دغه جریدې لپاره مسلکي کدرونه جذب سي
چې یو داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعاً د تولی افغان د تقویې او بیا خصوصا خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره زمینه مهیا.
د هر انسان د ټولنې نبض معلوم کړی دی او تر هغه پورې خپل مواد، خپل مطالب داس ورسوي چې هغه په بې صبري ورته منتظر دی. د دې لیکوالان، د دې منیجمنت، د دې مسؤل مدیر، د دې ګروپ دومره با استعداد او تکړه دي چې د شپږ ورځې دی د شپېتو ورځې په اندازه کار کوي.
تولی افغان د مولوی سلیم احمد هوتک له لوري تاسیس او د علامه استاد عبدالحی حبیبی لخوا په پښتو واړول سوه. تولی افغان ونیزه دا مهال هر اونۍ 1500 غنی چاپیږي. دغه جریدې تر ټولو ډیر پرمختګ د غازی امان الله خان او محمد نادر شاه په وختونو کې وکړ.
کچېری د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو غنی اساتیری حماسي بووینو. د یونان له ګلګمیشنی ولی د هند تر مهابهارت او نوري شاهنامې چې اکثره په منظومه ژبه لیکل شوی نړیوال شهرت لري. پښتو ژبه هم لګنو منظومو برخمنه ده. کله وی خو په شفاهي ادبیاتو کې منظومی لرو، نو په تحریري ادبیاتو کې مهم یو شمیر شاعرانو قلم آزمویلې. د منظومی لپاره څه ډول موضوع ټاکو، د اساطیری او حماسي موضوعاتو څېړنه څه ډول وکړو او منظومه څه ډول ولیکو، دا هغه پښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې څېړنوال عبدالغفور لیوال ځواب کړي.
هنر جاج
او ساسه که په پښتو ادبیاتو کې د من د منظومو په تاریخ راته وغږیږي. په پښتو ادبیاتو کې په خوا دغه ډول استوري منظومی شوی کنه، ځینې تاریخي مسائل منظوم شوی کنه.
په پښتو کې مونږ لبد مرغه
تاریخی او لرغونی زمانه نه تاریخی پلاوا ساتل شوی منظومی نه لر او یو لوی دلیل داده چه دا با تر اسلام وړاندې مدنیتونو پورې مربوطې وي زه باور لرم چې وي، اما په اسلامي دوره کې پښتانه د دې لپاره چې د اسلامي متونو ته ډیر وفادار وي سهوان یا د غفلت له مخې او یا هم عمدن د دې لپاره چې ګواکې غیر اسلامي متونو دغه منظومې او کیسې له منځه وړي. البته په فولکلوریکو شفاهي ادبیاتو کې مونږ د مشهورو فولکلوریکو کیسو منظومې کیسې هم لرو، مومن خان او شیرینو او مثلا د
ادم خان
درخانۍ او داسې نورې کیسې ځینو شاعرانو ځینې ولسي شاعرانو او حتی ځینو باسواده شاعرانو منظومی کړي دي چې ګڼې بیلګې شته دي. په معاصره دوره کې له تاریخي پلوه تر ټولو پخوانۍ منظومه د استاد پژواک کلمه‌دار روپۍ ده. د تعریف له مخې دا لومړنۍ معاصره منظومه ده چې د انګریزانو سره د افغانانو د جګړې یو تصویر دی، ښکلی دی، هم هنري ښکلا لري او هم یو کیسه بشپړه راغلې ده. په دې پسې بله خورا لویه منظومه د استاد مجروح زنزانی خامار ده چې هغه هغې ته د شلمې پیړۍ د منظومه لیکنې هغه د اوچ ټکی هم ویلی شو. په دې منظومه کې کمال دا دی چې عرفان، فلسفه، حتی حماسی رگونه، حماسی خصوصیات، ارواپوهنه او نور د هنری ارزښتونو یوه مجموعه په توګه مطرح ده. ډیر څه ویل کیږي په هغه باندې او زه فکر کوم چې دا د پښتو د معاصرو منظومه لیکنې له غنایمو څخه ده. په ده پسې بله منظومه چې مونږ ته مخې ته راځي د تاریخي قدامت له نظره د استاد پسرلي زهره ده. زهره یو معاصره کیسه ده، د یوې مینې کیسه ده، د افغانستان په شمال کې پیښه شوې ده او استاد دغه ټوله کیسه په منظومه بڼه خوندي کړې. تر هغه راوروسته زما منظومې دي، یعنی مونږ د زهرې نه وروسته بشپړې منظومې چې د منظومه لیکنې له تعریف سره سمې وي نه لرو. لغ نه وروسته هوسۍ، ارشاک او اوشاس، لام او ایلینو او دا د کک او زرینه هغه منظومې دي چې هم تاریخي او هم ماسي جوړښت لري، ځینې او ځینې هم اساطیري ځانګړنې لري چې یو بشپړه شننه پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار وړاندې کړې ده. ما ډېر غوښتل چې د منظومه لیکنې د دې دپاره چې د پښتو ادبیاتو د بډاینې دپاره مونږ خپلې تاریخي پیښې لویه اساطیري تاریخ خوندي کړلی شو. زما ډیره مینه دا وه چې نور ځوانان هم دې ته مخه کړي او یو یو لرغوني اسطوره اول تحقیق کړي او وروسته له هغه نه ښکلي هنري بیان باندې ولیکي. له بده مرغه لا تر اوسه دې ته چا پیل نه دی کړی، یا مزه امیدوار یم چې دغه
زما پوښتنه مساده دلته دغه د منظومې لیکل دا ډېر یو ستونزمن کار دی. اول تحقیق او بیا د منظومې لیکل دا واقعا ډېر لوی کار او لوی تجربې ته اړتیا لري. ځوان لیکوال څنګه کولی شي، کوم اصول باید په پام کې ونیسي چې ښه منظومه ولیکل شي او دغه برخې ته کار وشي؟
یو خود منظومې متن محتوا، محتوا اول باید داستانی جوړښت ډیر ضرور دی، د کرکټرونو انتخاب، د پیښو زمانه، د پیښو مکان او د پیښ ارزښت چې په منظومه کې باید د یو ملت او د یو ولس هغه تاریخي ارزښتونه یا هغه ګډ ارزښتونه ځای کړی شي چې ډیر خلک د هغه د مالکیت حس ولري. د محتوی پلوه د منظومو خصوصیت دی. یونانیان فکر کوي چې دوی تمدن لیلیا ډوډۍ سینه شروع کیږي. د هندیانو دپاره لا نن هم تر ننه پورې مهابهارت او راماین مقدس دي. حتی کنه آریایان په خپلو آریایی منظومو باندې لا تر اوسه د خپل فرهنګ د غوره برخې په توګه تکیه کوي. د همدې دپاره اول باید دغه کیسه ملی جوړښت ولري. دا د محتوا خبره ده. د شکل او پرداخت مسله هم ډیره مهمه ده چې دا ډیره زیاته د بیان د هنر پورې مربوطه ده. د ځوانانو دپاره باید هغه وي. اوږد شاعرانه نفس غواړي. دا په دې معنا چې که تاسو یو غزل لیکئ، که تاسو یو لنډ شعر لیکئ، په حقیقت کې یوه سارا کاږئ او وزن او قوافی تصویرونه دا شیان بشپړیږي. اما که منظومه لیکئ دا داسې ده لکه تاسو چې مثلا په یوه سا غواړئ چې 40 کیلومتره منډه وکړي. ډیر شاعرانه تمرین پکار دی،
ډیر لوی تجربه.
په منځ کې کله چې ډیالوګونه کیږي، کله چې د پیښو بدلون کیږي، کله چې له یوې پیښې نه بلې پیښې ته ځي، دغه حادثه باید غیر شاعرانه نشي. زمینه همیشه باید ښکلې وي. د دې دپاره زه یوازینۍ سپارښتنه چې کولای شم ځوانانو ته د منظومو د لیکلو دپاره، هغه د مطالعې زیاتوالی، یعنی ډیر تمرین د شاعرۍ، ډیر لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، په خپله د منظومه لیکنې تکنیک له نړیوالو لویو شاهکارونو نه زده کیدلی شي.
د ژبې په اړه کې راته وایي، ژبه باید څنګه اوسیږي؟ آیا د اوسنۍ ژبه او که نه هغه چې دغه اسطوره یا دغه تاریخي پیښه په هغه وخت کې چې پیښه شوې ده هغه وخت ژبه په پام کې ونیسي؟
ژبه د اسطورې د لیکنې په برخه کې ژبه خورا مهمه ده. له څو اړخونو نه، اول د شاعرانه پرداخت له پلوه ژبه باید ډیره پیچلې او ګونګه نه وي په منظومه کې. داسې نه شي چې لوستونکی د ژبني سمبولونو او د ژبنیو استعارو په حل باندې بوخت شي او د کیسې روال ترې پاتې شي. په عین زمان کې ډیره ساده او مخامخ هم نه وي باید، ځکه چې هغه بیا شاعرانه ښکلا ته زیان رسوي. تر دې منځه تعادل ډیر ضرور دی چې وي ساتو. بل هماغه ډول چې د کیسې د پیښې دغه بیکګراوند یا شالید کلاسیک دی، که تاریخي منظومه وي البته، نو دغه ژبه هم باید د همغې زمانې اصطلاحات ولري. که تاسو یوه تاریخي لرغونې منظومه لیکئ او په هغه کې یوه ډیره لوکسه معاصره کلمه وکاروئ، دا داسې ده لکه یوه خښته مو چې په یو دیوال کې بې ځایه ایښې وي. دا لورایه کږه ښکاري او د ټول دیوال ښکلا خرابوي. د همدې دپاره د ژبې مفاهیم ډیر زیات باید پیښو له زمانې سره همزولي وي. حتی زه غواړم همدا اوس ووایم، په کاک او زرینه کې زما یو ډیر ښه دوست او کره کتونکي واقعا ځینې کلمات ته ګوته نیولې ده، او زه دا ورسره منم چې د ده په نظر کې یو شمېر بدیلونه ورته پیدا شوي وای، او هغه د زړې زمانې تصویرونه یې تداعي کولی، دا به بهتره وای، او زه دا منم.
منظره کشي څومره مهمه ده د منظومې په لیک کې؟
منظره کشي که درته ووایم چې د ښکلا او د ژبني سینګار هغه تر ټولو مهمه برخه ده په منظومه کې، ځکه چې هره پیښه چې په کوم چاپیریال کې پیښیږي هغه باید بشپړ انځور شي. د صحنې تر شا څه پیښیږي؟ په منظومه لیکنه کې قلم او لیدلوری د شاعر داسې دی لکه کمره، لکه کمره چې ستاسو په اوږه وي، نو تاسو تصویرونه ضبطوي او د کلماتو په وسیله یې لوستونکي ته القا کوي او هغه دا اخلي. د تصویر جوړونې او منظره کشۍ هغه تر ټولو مهمه برخه په منځومه لیکنه کې باید راځي.
روسي پښتنو په توګه څنګه کول شو خط لوسب کې واچو په منځومه کې؟
اندانو بیا داستاني اړخ دی د منځومه، د داستان فن دی. مونږ باید محتوی غوټ ایجاد کو او بیا یو یو غوټه پرانیزو او د غوټو د پرانیستلو په مرسته لوستونکو په ډیره تلوسه د داستان اوج ته ورسو. دغه تخنیک کټ مټ په ناول کې په رومان کې چې کوم پیښیږي، البته لنډ داستان سره توپیر هم دا دی چې په هغه کې د پیښو د کرکټرونو او د حوادثو او د غوټو تعدد دی. مګر په منظومه کې هم د ناول په څیر کله چې موږ څو کرکټرونه له څو متفاوتو کیسو سره یو ځای راولو او هر یو خپل تلوسه لري، خپله غوټه لري او خپله غوټه پرانستنه لري، یو اصل ته باید توجه وکړو چې دا ټول بیا په یوه کرخه باندې دي، یعنی یو له بل سره ارتباط لري. ډیره بده تجربه به دا وي چې په یوه کیسه کې یا په یوه منظومه کې ځینې غوټې، ځینې حادثې، ځینې کرکټرونه د کیسې له عمومي روال سره بیگانه وي، لکه شپږمه ګوته. په هغه صورت کې بیا منظومه نیمګړتیا پیدا
کوي. کفایت خیالی نورستانه هغه شاعر دی چې په اردو ژبه یې ګڼ شعرونه لیکلي. دا چې دی ولی شاعر شو او له شعر څه غواړي؟ په فنکار برخه کې زموږ همکار روح الله انوری ورسره غږیږي.
فنکار
کفایت خیالی نورستانی زمانوم دے زب پنجاب لاہور او گجرانوالہ کے پادشاہم پیخور کم او تقریباً دا لس دولس کال کی چما شاعری کے قدم آخست دے ٹول ناول دا دا محبت چکم دوران انسان ماند رازے دا آغی پا دا آغی کی ما دا یعنی کی محبت والا شاعری شروع کرا نو آغی نباد بیا وقت ری دو سر دا سی دا معاشرے پا موضوع کیا دا کم شخصیت پا موضوع کم اخپل شاعری دا آغم
سل عامل شو چے پی شیر تا وہ حد سوالی
دا سی یو دغه شو چې زه یو ځای کې پاتې کېدم نو الته یو جنې زما ډېر خوښ شو، هغه محبت هم زما چې دین یو خاموش یو یک طرفه نو دی و جنې ما خپل د محبت
خوښې دل ستا خوښې دل مطلب
زما خوښو خاموش محبت یو طرفه محبت چون کې هغه چې دین زما د حیثیت نه ډېر جګو او زه مسافرم نو د دې په وجه ما خپل د جذبات سره غي باندې شو کول نو د دې لپاره ما خپل دردونه په شاعری کې لیکل هغه د فیسبوک
لاره یا پر مسافرې مطلب
پاکستان کی ماٹول عمر تیر کر دے لاہور گجرا والا نو دغ و جنما اردو شاعری کا اول قدم واخص اگے نہ بعد بیا جدل تو واپس افغانستان تر عالم داد درے کال نو ما بیا دل تا پختو شاعری شروع کر پختو داستان نو چ ماول کل نو پختو شاعری ما داس کول یا شخصیات پ موضوع کی
کل اغه جنې تلی دلې یي خبرې در سره کړې وي
اغه داسې وو چې ز ټیوشن د پارتلم نو چې ټیوشن د پارتلم التما سبق خودل نو بس اومدغه سي زما یو داسې یو پاک ذهن اغه د بار چې ز اگر کول شم نو اغه سره یو وعده وکم او اغه یو چهره زما خوښ شو چون کې حکم چې دین خپل اختیار کنه د زړم نو زما زړه چې دین په هغه باندې وره
بل اخرت څو شو په دې مینا کې دي
ما چې څنګه استویل اغه سوچ دین او ډیر غاټو دویم دا چې زه یو مسافرم داغه احساس نه ډیر لاندې کوم دغه وجه نه چې دین او بیا اغه اگر کما اظهار کول دا ما د پاره او د بدنامي باعث مو چې اغه ما د یو د استاد په حیثیت قتل چون کې ما د پاره دا ډیر مشکل و
اغه د څه خبره و چې تا پیزړه به للی
اغه خو ډیر عزت کول خو اوس د عزت مقصد دا زنه شم غنل چې کې دې شاغم زما سره محبت کې دې شي عزت اغه به یا استاد کول خو ما ډیر چې دین او داس کوشش کول چې هغه پوه شي زما په اشاره کې نه سره هغه تما ډیر یعنی کې وخور کول
هغه شیر چې تا د هغه توصیف کی ویل یا په محبت کې ویل اړه ته ویل شي
ما سره اردو کې ډیر داسې شاعری دي چې ما هغه په درد او هغه په موضوع کې ویل دي هغه وجنم چې دغه هغه شاعری کړ د اردو کې ما ته یاد دی هغه ویل شي
مېرمن
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا وہ سنگ دل کیا جانے وفا کی تقاضے جس نے دو پل کے لیے اپنایا اور چھوڑ دیا میرے بربادی کا ذمہ دار وہ ہیں دوست جس نے مجھ سے دل لگایا اور چھوڑ دیا
پختو کے دے کم شیر ویلے دے دا پارا اگر چوس خدا گے نہ راغلے
اصل کی دا پختو دم رڈیر موقع ہونے دے ملاو شیخ بیا ما پختو کی چھ بازی لکلم دے نو فی الحال چھ زما ذہن کے دیا گا یو دے عمر میں تمام شو ڈیر زر نم میں بدنام شو ڈیر زر زڑ میں چھ استا خوالا درشم خو پلا را کے ماخام شو ڈیر زر
سم ر شیر نہ بدی لکلی تقریبا پچھو جبو کی تے کولے چھ شاعری
ز الحمدللہ کم جبم چھ مکمل پوی گا ما گا جب باندے ز مکمل شاعری کولے شم چون کہ او ز در چلور جب باندے خ مکمل مہارت لرم یو زما خپل مادری جب نورستانی بل اردو او پنجابی او بل پختو نو زکه دغه درې څلور جب باندې چې ماته څوک کم موضوع راکې الحمدلله زه خو وزن سره هغه شاعري لیکل شم او دا د جزا خپل فیسبوکونو کې او پرنٹ میډیا یعنی کتابونو کې او مجلو کې کلم ما ور کړې ده الحمدلله نو مصنفینو ماته چې دینو هغه ته لایک هم را کړې ده او زما چې دینو مضامین شیا کړې ده
ها تقریبا ټول به څومره د اردو شعرونه لیکلي نورستاني کې د سلی کلی دي او همدارنګ پښتو کې
پښتو کې ما شخصیت بارہ کے دو ادرے شیر الکڑ لگا ثنا طور صاحب شو ضم عبد الطیف نوزت یار والد سے محترم حافظ عبدالقیوم شو دیو دارا ماں لکھ لیں دے او نور عشقی شیرو نما پختو کی بےخی لگ لکھ لیں دے زگ چدا سے موقع نہ دے ملا شو یا زب پختو فلم جوڑ کم او زما دلتا محبتم چکم شو یا په نورستان کې شوی دی یا چې دین والتا اردو کې زکه ما دغه دوه شعرونه ډیر فوکس ته راوړم نو اردو کې ما بیخي ډیر شعرونه لیکل دي ما درې وړو کوړو کې کتابونه لیکلو اراده او ادوري خواهشه په نامه نیمګړی ارمانونه یو زندگی چار دین کې او بل چې دین خیالونو کې دنیا چونکی زما لقب خیالي دي او مغه وخت نه ما خپل ځان د خیالي لقب بیخي 2009 کې شکل اول اول زما یو خاموش او صفا ستره محبت وو
یعنی تر اوسه پورې یو کتاب هم نه دی چاپ شوی
چاپ شوی نه دی بس عمدہ قسم ما خپل ڈائری کی چی دین و اخبل آغا شیرون لکل او کم شیرون چی ما جوڑ کر دی آغا الحمدللہ ما تو اردو کے مکمل حفظ دی
تاویل چی ما دو زیا زڑا بیللے یو پا آخوا پاکستان کی یو پا نورستان کی آل تا دی پا اردو شاعری کری دا ورطا دتا دی پا نورستانی کری دا
بلکل
دا داغ نورستانی شاعری کی یو چو بیتون راتا ہوئی
دلتا دا غزل پا حساب کی ندی لکلی زکر نو ما سر دلتا بے شمار غزلو ندی نورستانی کی بے خی زیاد دی یو چی دی نو دا سی داستان دی چی چر ابو نارا پیستیست شوا نلی ترپک ترپک ورامگست شوا دمو چچلست شوا ای شوام سک شوا زندگی خوشحال کو نیست شوا
ددی ترجمہ کراتم د قصوے
چر ابو نانا پستست شوا یا خوب د خور روان وے نلی ترپک ترپک وہ مگست شوا نرے نرے باران کے دے دولک دومو گسو کیست شوا دیر خکل ہوا چلے دے آئی شوام سک شوا زندگی کو نست شوا زوے اغوے او زندگی چی دینو ہمیشہ نا خوشحال خوشحال تیرے دلے یو طرف تا ونوے بل طرف تا چمنوے او اغز ما چنگ تا ناسوے او زندگی اغوے زوم او زندگی با دیر خوشحالی سر زمان مخت تلے
خواد دسی ویل کی گیچ تال تا پا پاکستان کے فلم کے ہم کار کرے ڈرامو کے دے کار کرے دے چا کردار دے ادا کرے پک
التا دا شی سفارش او د پیسو په بنیاد چون کې سړی مختزي الحمدلله ټیلنٹ خو زمونږ په دې مشکل نه و چې ټول ناول چې مات لاهوري پنجابي فلم کې مات داسې موخرا کړ چې التا با زما د مرګ سین او دا څومره چې غړ غړ ډاکټرانی اول چې دین واغوم دغه سي یا شاته تیرې دن کې یا چې دین هیرو خبرې کې او مونږ چې دین واغې چې دین تشویق کو دغه سي ډیر مختصر وړو کې کردارونو کې خلک راوړي کنه هغه نه بعد بیا مختزي خو ما چې کوم اول کردار التا ادا کړ زما د مرګ سین ولته هیرو باندې چې دین و ډز کې هغه ډز په ما لګید او ما یو خطرناک ډای سره چې دین ولته د مړ کېدو سین ورکول. نو اول چې دینو ډایرکټر د غوسه شو چې داسې تجربه نه لري داسې کسان ولې راوړي، خو بیا هغه ویل چې نور مجبوري دا مارول خو بیا دې لازمایش ورکه کې دی شي خوښ شي چې کله مال ته رسل ادا کړ. نو اول خو ټول حیران شو دا سړی رښتیا مړ شو. بیا چې زه پاتېدم چې د ټولو یو چک چک وال چې واقعي ډېر ښه کار وکړ، بیا ډوپلیکیټ هم په ما وکړه. نو ځکه سفارش زما مقصد دا دی چې سفارش او د پیسو په بنیاد مخته ځي، ټیلنټ په بنیاد هلته څوک مخته نه ځي. دغه لامل و چې زال ته نه پاتې شوم. بل زما خپله داسې خواهش و چې د معاشرے کې چې کوم زمونږ داسې مشکلات دي هغې له زه یو ویډیو او فلمی شکل ورکړم، نه چې زما دا خواهش و چې زه خپل داسې یو ښه معاشره کې چې دیندار معاشره دی هلته زه داسې فلمونه جوړ کړم چې هغې کې ګانې ډانس او د ښځې چې دی نو ډېر بې پردې، ځکه چې دا افغانیت او اسلامیت دواړو خلاف و. زما همدغسې خواهش و. خو دلته ډېر داسې خلک دی چې تبصرې نه مخکې یو شی لیدل و نه مخکې جذباتي کېږي خلک، نو هغې وجه نه چې دی نو بس زما ډېر ځلې داسې کارونه بیا بندې د خلکو په
ماته
شو او زړه داسې مات شوی دی، ځکه چې خلک چې دی نو دغه فیل سره واقف
نه دی. په همدغه یو کې کردار ادا کنه نورو کې دی
نه مال ته ډېر داسې فلمونو کار وکړ لکه شیر دل فلم، خو ډېر مختصر کردار به وکنه زمونږ دوه درې پښتو فلم لکه شیر پښتونخوا، پېښورې بدماش او سرکار، دلبر منیر سره، حسین سواتی سره او جهانگیر خان دیو سره ډیر مختصر مختصر کردار. ما د پاره ان شاء الله اکټینګ سم مشکل نه دی. الته دا مشکل موږ ته ټاکی سین نه راکول. ټاکی سین مطلب چې زه الفاظ ادا کوم جذباتي او داغه کوم. موږ ته څنګه سین راکول؟ سایلنت سین، خاموش. یا دلته نظر منډي و مهیرو سره، یا هغه ما وهی زاغه سره فایټ کوم. صرف داسې سینونه راکول ځکه چې سفارش نو یا چې دینو داسې پیسې نو.
خو د فلم د پاره د ستاویل چې زه غواړم، یا زما زړه کې دا خبره ده چې د معاشرې لپاره وړاندې کوم چې هغه کې ډانس نه وي
کنه
نظم دي لیکلی ورته چې
شته. ما سره داسې مرد وطن چې کوم داسې فلم دی د قومندان مثبت او منفي کردار دواړو باندې کار کړی دی، هغې کې چې دی نو د بیک ګراؤنډ د قومندان چې کوم جذبه دی هغه ښودلې شوې ده، او د قومندان چې کوم احساسات دي او هغې چې کوم مثبت کردار دی هغې په تعریف کې ما چې کوم دلته نظم لیکلی دی هغه ما سره شته. دل والا جگر والا عزم والا شجاعت والا دیانت والا صداقت والا ہمت 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 لالا دو قومندان کردار ہمت لالا ہے. بے خوف دے نہ ڈر دے، دلیر دے بہادر دے، سلطان دے سکندر دے، نہ دے غافل دے چانا په هر دشمنی نظر دے. یو طرف ته ڈریور دے، بل طرف ته عسکر دے، ناست پر رینجر دے. خپل هر دشمن نه خبر دے، ګرځي خ په فراغ سینه گرچه هر طرف ته خطر دے. او ګوره څومره زړور دے دا ظالم دا بلا. همت 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 لالا دا همت لالا داسې قومندان دی چې هغه خپل معاشره کې اول داسې ډېر ظلم او فساد دی نه د عسکر ډېر درد هغې نه برداشت کیږي، ځکه هغه غواړي چې عسکر د پاره چې دی نو یو آواز بلند کړي.
تاسی د باګرام پړ ډیر کې سی اوریدلی وی، خو د هندي ادبیاتو او هندو مذهب د خدایانو یو نادر کې سبب مونږ وی اوریدلی. د زرپانی په نننې پانه کې فرشت غنی د باګرام په تړاو د رام او سیتا کې څه کوي؟
زرپانه آیا باګرام پیژنې؟ لیک په هنیار محبوب شاه محبوب د باګرام پاړه یو پزړه پوری کیسه. سلګونه کاله په خوا د دسرات اجودیا یو راجو چې اولادونه یې نه لرل. هغه درې خزې درلودې. یو ورځ یو ملنګ راغی او هغه ته یې د څښاک لپاره دوا ورکړه، او هماغه و چې د راجا درې واړه خزې امیدواره شوې. درې واړو رانیانو زامن وزېږول چې رام، لکشمن او شتروګن نومونه یې پرې کېښودل. رام یې مشر، لکشمن ورپسې، او تر ټولو کشر یې شتروګن و. رام او لکشمن به تل سره یو ځای ګرځېدل، او د دوی خپلمنځي مینه له بل هر چا څخه ډیره وه. راجا دسترت چې کله زوړ شو نو خپل ولیعهد یې رام وټاکه او د سلطنت په چارو کې به یې وخت نا وخت ترې مشوره اخیسته. رام چې رازلمی شو نو د راجا جانک له لور سیتا سره یې مینه شروع کړه. له څه مودې وروسته یې سیتا ور واده کړه، خو د راجاګانو د کورنۍ د دود او دستور سره سم ناوی او زلمی د شپږو میاشتو لپاره په یوې ماڼۍ کې له یو بله لرې ساتل کېدل. د دوی مینه او د دیدن تلوسه ورځ تر بلې په زیاتېدو وه، او کله ناکله خو به رام په پټه د سیتا کوټې ته تلو او یا به یې هم د ماڼۍ مخې ته په باغ کې شپېلۍ غږوله. کله چې راجا بیخي زوړ شو او د سلطنت چارې رام ته سپارلې، نو د راجا کشرې مېرمنې رانی ککی یې هغه وعده ور یاده کړه چې راجا ورته ویلي وو چې دوه غوښتنې به یې پوره کوي. ککی راجا ته وویل چې لومړنۍ غوښتنه یې دا ده چې رام باید د څوارلسو کلونو لپاره ځنګل ته ولیږل شي، او دویمه دا چې زوی یې باید پر تخت کینول شي. راجا چې په وعده پوره کولو کې یې نوم لاره، مجبور شو چې رام ځنګل ته ولیږي او د ککی زوی پر تخت کینوي. رام چې د خپل پلار وعده ورته له بل هر څه ډیره مهمه وه، خپل وسایل واخیستل او د ځنګل په لور روان شو. لکشمن او سیتا هم دریغ ونه کړ او د رام لاره یې ونیوله. ډاکټر اشبیت بهاری په خپل کتاب رام لایف سټوري کې لیکي چې رام، سیتا او لکشمن په ځنګلونو کې له لویو لویو درویشانو سره مخ شول او آن چې د ګڼو شیطانانو مقابلې یې وکړې. په ځنګلونو کې د سفر او جدوجهد شاوخوا درې کاله تیر شول. رام ورځ تر بلې بدلېده او هماغه و چې د سلطنت خوب او خیال یې له ذهنه ووت. هغه لا هم د سیتا سره د یو ځای کېدو اجازه نه لرله، او دا ځکه چې دوی د یوه حکم په اساس له ماڼۍ بهر شوي وو. د هندو مذهبو د عقیدې له مخې رام به شپېلۍ غږوله، او د شپېلۍ په دوران کې به یې خدایي صفتونه خپلول چې په دې ځانګړنې یې یوازې سیتا او لکشمن پوهېدل. یوه شپه چې رام شپېلۍ شروع کړه او له خپل آرام ځای څخه یې حرکت وکړ، کله چې لکشمن او سیتا له خوبه راویښ شول، رام ورک و. شاوخوا نه میاشتې په ځنګل کې د رام لټه وکړه، خو آخر یې په یوه داسې ځای کې پیدا کړ چې ښکلې یخه هوا، خوشبوداره ونې او لوړې ژورې یې درلودې. رام هلته هم شپېلۍ غږوله او د دغه ځای د تقدس او پاکوالي دعوه یې وکړه، او وی ویل چې په ډېرو ځنګلونو او دښتو وګرځېدم، خو په دې ډول پاک او مقدسه خاوره او له برمه ډک ځنګل مې نه دی کتلی. هغه د ځان لپاره دا سیمه آرین یا پاکه وګڼله. او لزړه یې چیغه وکړه، وی ویل چې نه غواړم له دې ځایه لاړ شم، دا زما ځنګل دی، دا زما باغ دی، او که زه وغواړم د دغه باغ لپاره ټول دنیا په بله اړوم. د دغې سیمې خلک رام ته په ځانګړي عقیدت قایلېږي، او همدا ده چې دا سیمه د باګرام په نوم یادوي. په سانسکریت ژبه کې باغ د باغ په معنا کارول کېږي، او رام چې د هندوانو خدای دی. په دې سیمې کې رام، لکشمن او سیتا شپږ میاشتې تیروي او بیا حرکت کوي، خو دغې سیمې او خلکو ته یې د ښایست دعا کوي دا چې وروسته څه ډول وژل کېږي او له کومو پیښو سره مخ کېږي او ولې هندوان ورته خدای وایي، پر هغې بحث نه کوو. دا سیمه د طبیعت له پلوه هم ښکلې او د نجونو د ښایست صفتونه یې هم کېږي. له همغې ورځې را وروسته چې سلګونه کاله تیریږي، دا سیمه د باګرام یا د خدای باغ په نوم نومول شوې، او کله چې د عیسوي کال په دویمه پیړۍ کې د کوشانیانو شاه کنیشکا خپله پادشاهي اعلان کړه، نو په باګرام کې په یوې پیغلې مین شو، او هغه وویل چې د باګرام یا د خدای باغ د یوې پیغلې لپاره د اوړي پایتخت باګرام او د ژمي پیښور اعلانوم.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر شیخ عیسی مشواڼي ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ عیسی مشواڼي. مشواڼي د پښتنو یو قوم دی چې د کاکړو په خګړل کیږي. یو برخه په کونړ،
د کابل په کوه دامن او نورو سیمو کې اوسي. نور شاوخوا سوداګری کوي او له پخوا څخه د هند په لټو کې هم خبر شوی دی. شیخ عیسی هم له دې قومه د پښتو ادب د لرغونی دورې د وروستي پړاو شاعر دی چې د شیرشاه سوری پښتانه شاهنشاه معاصر و. نعمت الله هروي په مخزن افغاني کې د ده د ژوندانه بیان لیکلی دی چې د هند په دمله کې اوسېده او هلته یې ځمکې او پټې درلودل. شیرشاه ته چا ویلي و چې شیخ عیسی شراب خوري، خو د شیرشاه سړی چې ورغی په سراهي کې شیدې وې. د شیخ عیسی احوال د پټې خزانې مولف هم کټ مټ له مخزن افغاني څخه رانقل کړی دی او وایي چې دی لوی ولی وو او د خدای په توحید کې په پښتو، فارسی او هندي شعرونه ویل. د ده نور احوال موږ ته هم نه دی معلوم، خو چې شیرشاه سوری په 940 هجري کې د هند پر تخت کیناست نو موږ د شیخ عیسی د ژوندانه وخت تر 900 هجري وروسته ټاکلی شو. مخزن افغانی د شیخ عیسی پښتو، فارسی او هندی یو یو شعر را نقلوي، خو په خواشینۍ سره چې دغه اشعار کاتبانو مسخه کړي دي او په ښه ډول نه ویل کیږي. د پټې خزانې مولف هم له مخزنه د ده یو پښتو شعر داسې را نقل کړی چې وایي: په خپله کار کړي خپله انکار کړي، په خپله کار کړي خپله انکار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، ته خو قادر یې په صفتونو، ته خو قادر یې په صفتونو، کله می نور کړي کله می نار کړي. عیسی حیران دی په دې شیونو، عیسی حیران دی په دې شیونو، کله می یار کړي کله اغیار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، په خپله کار کړي خپله انکار کړي.
د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې په اووم سرود کې واورېدل چې کک د خپلې محبوبې باغ ته ځي او هلته د هغې له ډېر بد او تند برخورد سره مخ کیږي. د فارس شهزادګۍ کک ته د ساکانو سپکه کوي او دته وایي چې ګڼ شهزادګان مې په تمه دي، ستا له امله زما پلار ساکان ووژه. شهزادګۍ د کک له مینې انکار کوي. دا چې د اووم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ریشمین خیال ز او ته د خدای لپاره دا څه وای، ته زما د غلامی هم لا وړ نه یې، ته لا څوک یې چې زما د ژوند خاوند شي. تا پاچا خپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پریښو د پتیخته، ته دې ورک شي قوم دې ورک، وطن دې ورک شه. هغه ورځې مې چې تا سره یو ځای وي ما خوندونه اخیستل، ستا له وجوده مانا دا نه ده چې تا سره به پایم. شهزادګان د روم او مصر را پسې دي، ملکه به د بابل یا هندوستان شم. د ګلبوی په خبرو کک حیران شو، تر پښو لاندې ځمکه شوه روانه، هسک اسمان پر سر تاو شو او را تاو شو، په وجود کې د اور بټۍ شوه بله. را نږدې شو، ګلبویه یې ونیوله: زه په تا باندې مین یم، ته زما یې، ستا له خولې نه دا خبرې د بل چا دي، یا خو بله یې، زما ګلبویه نه یې. ګلبویه لملا خنجر غلی را ویوست، ځان خلاص کړ په ډیر زور د کک لمټو، یو ناڅاپه یې خنجر پر زړه ور خخ کړ. کک ټپي شو خو په زخم خبر نه و. توا جوړ د کک ټټرو له پولادو، د خنجر له ټپه راغلې نری وینې، خو کک پټ زړه کې زخمی و له جفانه. د ګلبویې له خبرو زر خنجره د زلمی کک پر زړګي وڅرخېدلی. داسې زخم یې پټ روح کې و جوړ شوی چې خبر هیڅ د ټټر په زخم نشو.
د کک زړه داسې مات شوی نن ماښام و چې د ژوند پیټی پرې بار لکه ناکام و کک کوهزاد لکه هسک غر را نړېدلی په ګونډو و را پرېوتی په ژړا و چې ناڅاپه شور ماشور شو د ساتونکو د ګلبوی د پلار څو سرتیری راغلل وتې تورې یې له تیکو تاوولې پر کک یو ناڅاپه راغلل ګزارونه خو غصې د کک وجود کړ لکه تیږه یو ناڅاپه هسک را پاڅېده ولاړ شو زرزې سترګې یې د وینو ډنډ کاسې شوې خپل لوی ګرز یې په خپل موټی کې بیا ټینګ کړ څو ګزاره یې د ګرز ورباندې وکړل د ساتونکو مړی ټول سره انبار شول زخمی کک لکه چالاکه شاهین والوت پر دیوال له باغه واوښت او پناه شو ګلبویې لا بله چیغه کړې نه وه چې سامان باندې له سترګو الونیا شو